پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
سلام جوړ په خیر په کابل کې د غرمي 12 بجې شوې خبری خبرونه ته مو ظفر د سیال هرکلی کوم د افغانستان او نړۍ نه درته مهمه وروستي مطالب لرو خو پیل به په خبرونو وکړو نن د سپتمبر 9 د بریدونو په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې لسګونه ښوونیز مرکز یې په تیرو کلونو کې د خونړیو بریدونو او بمیو چاودنو هدف ګرځېدلې دي د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه د بریدونو په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په مناسبت لومړی عکس د افغانستان د یو ښوونځي دی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش نن د دې ورځې په مناسبت په یوې ټویټري بیان کې ویلي د شرم او د نه منلو خبره ده چې په 2020 او 21 کلونو کې 9000 زده کوونکي او ښوونکي په بریدونو کې وژل شوي ټپیان شوي او یا هم تښتول شوي دي هغه ټینګار کړی چې ښوونځي باید د زده کړو خوندیتوب او سولې مرکزونه وي د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې ماشونه او معیشت له منځه وړی دی WFP په یو بیان په یو ټویټ کې ویلي دی چې د کورنیو لاسنیوی او د ټولنو ملاتړ تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو مننه کړې ده چې که څه هم د جرمني د مرستو اندازه چې له دې پروګرام سره یې کړې ده نه ده خودل شوی خو هیوادی یو لوی بسپنه ورکونکو ویلې دی د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د سفیران د هوایی چلن پر شرکت بندیزونه ولګول دغه شرکت د اوکراین پر ضد د جګړې لپاره روسیې ته د بی پیلوټ الوتکه د استوله په هدف د پوځي الوتنه په همغږي کول تورندي د امریکا د خزانه وزارت پرون د سپتمبر پاتمه د دغه بندیزونو په اعلانولو سره وویل پر دریو نور ایرانی شرکتونو هم بندیزونه لګول شوې دي چې په هغه کې اچ پغه هیواد کې د بی پیلوټ الوتکه په جوړولو او تولید کې لاس درلوده د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په وینا د امریکا د بیساری بندیزونو او صدراتی کنټرولونو په وړاندې روسیا په اوکراین کې د خپل غیر موجه جګړې د دوام لپاره هرې خواته لاس اچوي روسیا هڅه کوي چې له نورو هیوادونو بی پیلوټ الوتکې وارد کړي او د اوکراین پر ضد په جګړه کې وکاروي او د آسیا د کرکټ په شل اوریزو جام سیالۍ کې افغانستان تیر شپه هند لوبتا ملو په وبله لا ول دغه سیالي ووته افغانستان د پچل غټلو ورسته ته پچونه غوړه کړې و چې د هند لوبډلې وکولې شو په شل ورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځیدو سره ورته د 212 منډو هدف ټاکی افغانستان د لوبي تر پای د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 212 منډې جوړې کړې افغانستان د دې جام د نیمه پایلوب په سیالیو کې لدی مخکې د چهارشنبه پورس له پاکستان سره لوبه کړې و چې هغه ته د یوې وکټې په توپیر بهلو دی د کرکټ د آسیا جام لوبي اګست په وشتمه پیل شوې دي چې پایلوب یا فاینل به د راتلونکي یک شنبه پورې د سپتمبر په 11 د پاکستان او سریلانکا ترمنځ وي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو په واکمنۍ سره افغانې ښځې په چټکۍ سره له خپل عام ژوند او اساسي حقوقو په بېساري توګه بې برخې شوې دي د دې موضوع تفصیل درته په راپور کې لرو تریاویا کاله سلطنت وروسته د برېټانیا ملکه د شپږ نوي کلونو په عمر پرون مړه شوه د دې ملکې د ژوند او سیاسي کارونو په اړه درته جزئیات لرو د اسدآباد او جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د بارونکو موټرو د وزن معلومولو لپاره تله ودرول شو کونړیان ورته خوشاله دي
پانلاین سکورینګ کې د کرکټ بورډ پر رسید کچیر هر لوبغاړی دلته شک پر پومو کې هغه شاید په فرست کلاس ګریډ 1
ور به روزګان د روزګان کې د لسو کلبونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي غوړه لوبغاړي بدرینه په نورو کلبونو کې سیالۍ وکړي
پانلاین سکورینګ کې د کرکټ بورډ پر رسید کچیر هر لوبغاړی دلته شک پر پومو کې هغه شاید په فرست کلاس ګریډ 1 ګریډ 2 دوه لیولو کې ولو بیږي
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړئ
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کې وایي د طالبانو په واکمنیدو سره افغاني ښځې په چټکۍ له خپل عامه ژوند او اساسي حقوقو په بیساري توګه بې برخې شوې دي. ریچارډ بینټ چې د دغه هیواد په اړه خپل بشپړ راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ویب پاڼه خپور کړی، په کې ټینګار کړی چې په زرګونه انجونې لښبګم ټولګي او پورته انجونې له تعلیم بې برخې او له نیمه زیاتو ښځو خپلې دندې او د عاید د موندلو سرچینې للاسه ورکړې دي. چې زیات په دې راپور کې ووري
د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ پینی چې تازه د سپتمبر په 8مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا پر ویپاڼه خپل بشپړ راپور خپور کړای، پکې اندېښنه ښودلې چې لڅبان دي تیر یو کال د طالبانو واکمنۍ سره افغان ښځې په چټکۍ سره له عامه ژوند او خپل بشري او اساسي حقوقو بې برخې ګرځول سوي دي. ښاغلی بنیت په دې راپور کې لیکلي په بل هیڅ هیواد کې ښځې او انجونې د عامه ژوند له ټولو برخو څخه په دومره چټکۍ ورکې سوي نه دي او نه هم د ځوان په هره برخه کې دومره زیانمنې سوي. سره له دې ښځې او انجونې د خپلو حقونو د ساتلو لپاره د هڅو او حساب ورکولو غوښتنه کوي. ښاغلی بنیت په دې راپور کې ویلي چې دا مهال د ښځو لپاره د تخصصي محکمو منحل کول او د اړوند چارواکو نه لیوالتیا چې ښځینه قاضیانو ته اجازه نه ورکوي عدالت ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې ناوړه اغیزه کړي. د دې راپور د شمیرو له مخې طالبانو لڅبان دي تیر یو کلنې واکمنۍ راهیسې د هیواد له څلور دیرش ولایتونو څخه په څلور ویس ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د انجونو د ښوونځیو د تړلو له امله 850,000 انجونې د تعلیم بې برخې ګرځولې دي. همدارنګه په دې راپور کې راغلي چې د 2021 کال په پیل کې شاوخوا 13,398 د ښځو په مالکیت سوداګرۍ له 109,000 څخه ډېرې دندې رامنځته کړې چې له 3/4 برخه یې د مېرمنو لخوا ترسره کېدلې او ګڼو نورو ښځو بیا په غیر رجستر شویو او غیر رسمي اقتصادي فعالیتونو کې ونډه درلوده. خو د 2022 کال تر مارچ پورې 16% ښځو دندې او یا د عاید پیدا کولو فعالیتونه له لاسه ورکړي چې د دوی دغه فعالیتونو له درکه له 600 میلیون ډالر څخه نیولې تر 1 میلیارډ ډالر ترلاسه کېدل. همدارنګه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی په دې باور دی چې بې عدالتي وزن خپل سری توقيف شکنجه او ناوړه چلند د مناسبې پروسې او عدالتانه محاکمې له حقونو څخه انکار جبري بې ځای کېدل ډلایز سزاګانې د خلکو له ازادۍ څخه سخت محرومیت رامسته سوي او ټینګار کوي چې د جګړې ټولې خواوې د نړیوال بشر دوستانه او د بشري حقوقو د قانون څخه د سرغړونو د مخنیوي لپاره مکلفیتونه لري. هڅه موکړه د ملګرو ملتونو د دغه ځانګړي راپور ورکونکو د خبرسوي راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو بیان دي زبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولي پرې جبري کړي او له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوې دي. د هغې نوې سروې نتیجه ده چې ګالوب نړیوالې مؤسسې تیر کال د نړۍ د وګړو په اړه کړې ده. سیاسي او اقتصادي بې ثباتي هغه اونده لاملونه بلل شوې دي چې د خلکو رواني روغتیا متاثر کړې ده. تفصیل به راپور کې ووري.
په یو نوې سروې کې چې د ګالوب نړیوالې مؤسسې تر سره کړې، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوی دي. ګالوب ویلي په ټوله نړۍ کې تیر کال ناخوښي زیاته شوې، ځکه چې نړۍ په ټوله کې پر یو غمجن، ډیر اندېښمنوونکی او فشار لرونکی ځای بدله شوې ده. ګالوب ویلي د تیر 2021 کال په سروې کې افغانستان او نور هیوادونو چې د سروې د منفي تجربې په شاخص کې لوړې نمرې درلودې، په یو ډول له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ شو چې دې مسلې د وګړو پر رواني روغتیا اغیز شیندلی دی. افغانستان د 95 نمرو په لرلو د دغه شاخص په سر کې دی، او ورپسې لبنان دی چې 85 نمرې وړې دي. د ګالوب د منفي تجربې شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسې او فزیکي درد تجربې اندازه شوي. په شاخص کې لوړ نمرې په دې معنی دي چې ډېری نفوس دغه احساسات تجربه کوي. ګالوف د تیر کال په اړه دغه سروې داسې مهال کړی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان بیا په دې هیواد کې واک ته ورسېدل. د ګالوف په وینا د افغانانو احساساتي حالت د ګډوډۍ او بې باورۍ ښکارندوی کوي. اندېښنه، فشار او خفګان په افغانستان کې د ریکارډ لوړې کچې ته رسېدلی او په 2021 کال کې په نړۍ کې تر ټولو لوړو. د دغه سروې له مخې په سلو کې 80 افغانان اندېښمن و، 84% تر فشار لاندې او 16% غمجن و. افغانانو خپل ژوند ډیر تریخ بللی او هغې د 0 او 10 نمرو ترمنځ 2.4 درجه بندي کړی دی. د دې درجه بندۍ 0 تر ټولو بد او 10 تر ټولو ښه دی. ګالوپ ویلي له کله چې د دې ماسې د سروېګانو لړۍ پیل شوې تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له هند څخه ماتې وخوړه او د کرکټ د آسیایي جام له سیالۍ ووت. افغان لوبډلې د هند لوبډلې له خوا د 243 منډو ټاکلی هدف ترلاسه نه شو کړی. د کرکټ د آسیا جام سیالیو کې افغانستان 15 لوبې ترسره کړي چې دوی ګټلې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړي په دغه سیالیو کې ښه وځلیدل. جزئیات په دې راپور کې.
د آسیا د کرکټ په شلاوره جام سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سفر پرون له هند څخه په ماتې خوړلو سره پای ته ورسید. په دې سیالیو کې افغانستان له 4 نورو ټیمونو سره نیمه پای لوبې ته وتلی و. له هند سره د تېرې شپې په لوبه کې افغانستان 5 وګټل او توپ اچونه یې غوره کړه چې د هند لوبډلې وکولی شوی په 2 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو ورته د 243 منډو هدف وټاکي. افغانستان په پیل کې په توپ اچونه کې یو څه له ستونزو سره مخامخ و او په لومړنیو 3 اوورونو کې خپل 4 لوبغاړي وسوځېدل، خو له دې سره سره د لوبې تر پایه د 2 لوبغاړو په سوځېدو 111 منډې جوړې کړې. افغانستان له دې مخکې د 4 شنبې په ورځ له پاکستان سره لوبه کړې وه چې هغه د 1 وکټې په توپیر ورته بایلوده. که څه هم هند او پاکستان د نړۍ له تر ټولو تکړه ټیمونو ګڼل کېږي، خو له پاکستان سره د افغان ملي لوبډلې لوبه د پیژندل شوو کرکټرانو لخوا وستایل شوه. د کرکټ د آسیایي جام په دې سیالیو کې افغانستان 15 لوبې وکړې چې 2 لوبې له سریلانکا او بنګلادیش څخه ګټلې وې. خو د افغانستان د کرکټ ټیم په نیمه پای لوبه یا د 4 غوره ټیمونو په سیالیو کې له سریلانکا وروسته له پاکستان او پرون هم له هند څخه ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په آسیایي جام لوبه کې د ملي لوبډلې حضور مؤثر بولي او وایي چې له تجربو به افغان لوبغاړي د کرکټ د نړیوال جام سیالیو کې کار واخلي.
له یو ختم توالي سره ښه آمادګي سره افغان کرکټ ملي لوبغاړي په آسیایي جام کې ولوبېدل، ګډون یې وکړ. خو په وروستیو 4 لوبو کې افغانستان ډېره هڅه وکړله خپل سیالانو سره، دې چې ډېر فشار لاندې هم راوستي وو، اما بیا هم وینه شو کولی چې تر بریا ورسېږي. نو تمه ده چې انشاءالله نړیوال جام ته به افغان کرکټ ملي لوبډله ښه چمتووالی ولري.
د کرکټ د آسیایي جام لوبې د اګست په 20مه پیل شوې وې چې پای لوبه یا فاینل به د راتلونکي 1 شنبې په ورځ د سپتمبر په 11مه د پاکستان او سریلانکا ترمنځ ترسره شي. له آسیایي جام وروسته ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ټیم د کرکټ په شلاوره نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده دغه لوبې د روان کال د اکتوبر له 14مې تر د نومبر تر 14مې په استرالیا کې ترسره شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په اوروزګان د ورشو اوروزګان کې د لسو کلبونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې. دغه ولایت د کرکټ بورډ مسؤل خیرالله افغان وایي یا د سیالۍ د انټر کلب دی چې هدف یې د دغه سیالیو له لارې به غوره لوبغاړي د اوروزګان منتخب لوبډلې ته غوره شي. په ورته مهال کې لوبغاړي هم خوشاله دي چې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ورته رسمي سیالۍ په لاره چول شوې دي تر څو په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو چانس پیدا کړي. په دې اړه نور چوسیات په دې راپور کې واوري.
د لاسونو د پرکار په ترنکوټ شار کې د هغه انټر کلب د سیالیو د پیل لپاره وهل کېږي چې د اوروزګان ولایت د کرکټ بورډ د ادارې لخوا په رسمي ډول د لسو ټیمونو لخوا پیل شوی. د دغه ولایت د کرکټ بورډ د ادارې مسؤل خیرالله افغان وایي یادې سیالي به یو میاشت دوام وکړي چې هدف یې د غوره لوبغاړو انتخابول دي.
د انټر کلب په نامه سیالي دي. دا لوبي به تقریبا یو میاشت دوام کوي. د دې سمو ادب دا دی چې موږ غواړو لوبغاړي را پیدا کو په دې کې انلاین سکورینګ کرکټ بورډ تر اسان کیږي. هغه بیا ګوري هغه کم لوبغاړي پور پومنس چې برابرې هغه لوبغاړي را پیدا کوي او بیا منتخب لوبډله مشته جوړیږي. د دې دا منتخب لوبډله د ولایت په کچه د بیا په ځون کې موږ سیالي لرو د ټولو ولایتو سره.
په ورته مهال کې لوبغاړي هم زیات خوشاله دي چې د کرکټ بورډ د ادارې لخوا ورته رسمي سیالي په لاره چول سوي ترڅو دوی په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو چانس پیدا کړي. دی وای اورزګان د کرکټ په برخه کې ډیر ښه استعدادونه لري. که یې د روزنې لپاره اکاډمي ورته جوړه سي نو نړیوالو سیالیو ته به ډیر ژر لاره پیدا کړي.
نمې ګل احمد وسالي دا لوبي خدای سي دي. مثال دا خلک کشران د نشي توک څخه راګرځي او دته مونږ داسې ډیر خوشاله موږ غواړو د ته بیا نور ټولمیټونه مرته جوړ سیم. ستونزې دا دي چې مثال موږ پیچ خراب دي موږ ګراوند خراب دي په هغه کې میشونه نه کیږي. مثال بالا سي سړ پر مخ مسلم
مې ز بهولا بهزاد دي دلته راغلی یو لوبغاړی دا د انټر کلب ولایتي لوبي دي. موږ د لوبغاړو استعدادونه به معلوم سي. دغه معلومات چې دي په انلاین سکورینګ کې د کرکټ بورډ پر رسیدي کچیر هر لوبغاړی دلته شت پر پومو کې هغه شاید په پرس کلاس ګریډ 1 ګریډ 2 دوه لیولو کې ولوبيږي.
پورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې لوبو پکښې کې په دې ورستیو کې بي ساري واده کړي خو لګونو څنځو سره هم مخ دي. هغه څنځي چې نه لوبغالي لري او نه هم د روزنې کما اکاډمي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
اوس په برېټانیا ته ورشو. د برېټانیا د ملکی پمړینه د نړۍ مشرانو غمرازي کړی ده او هغه د تاریخ یو ستر واکمن بللې ده. د ملکی د مړینې خبره پرون مازیګر اعلان شو او ټاکل شوې ده چې مشر زوی شاهزاده چارلس پر ځای د پاچا په توګه لوړ وکړي. اسمت سروان سره په سټډیو کې ده. سروان صاحب ستړی مشي په خیر راغلی. تاسو د دغه مړینې په اړه باندې او د چنل ته کوم مراسم تر سره کیږي کوم وخت جو زیات راغلی
ډیر مننه کور ودان. زبا ډیر په دې تمرکز وکم چې د دې پمړینې باندې د نړۍ مشانو څو خبرګون شو د لید د نړۍ اکثره مشانو د برتانیا د ملکی پرمړینې خوښینه ښکارا کړې ده او د برتانیا له ملت سره خواخوږي ښکارا کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو پیغام کې ملکه الیزابت د درناوی پترس کې هغه پرتمینه او بی مثال واکمنه وللې او ویلي چې چمتو دی چې د هغې لزوی پاچا چارلز سره چې له پخوا هم ور سره دوستی لري له نږدې کار وکړي. جو بایدن او مېرمنې په خپل شریک پیغام کې زیاته کړې دوهمه ملکه الیزابت داسې ستره واکمنه و چې د امریکا د متحدو ایالتونو او برېټانیا ترمنځ د یووالي د لا زیاتېدو سبب شوه. د شغلی بایدن په وینا لومړی ځل په 1922 میلادي کال کې چې سناتور وو او وروستی ځل یې د 2021 میلادي کال په جون کې د امریکا د ولسمشر په توګه د لومړني بهرني سفر په لړ کې له هغې سره کتلی وو. د دا هم ویلي چې د امریکا څوارلسم ولسمشر دی چې په خپل ژوند کې له دوهمې ملکې الیزابت سره کتلی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم پرون پنځشنبه په یو ټویټ کې وکشل ملکه په اویا کلونو کې د برېټانیا د ملت د یووالي او پایښ سمبول و. زه د فرانسې د یو دوست خاطرې ته درنښت کوم. د امریکا پنځو پخوانیو ولسمشرانو چې ژوند دي یعنی ډونالد ترامپ، باراک اوباما، جورج دبليو بوش، بل کلینټن او جیمی کارتر په جلا جلا پیغامونو کې د دوهمې ملکې الیزابت رناوي کړی دی. د متحدو ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د دوهمې ملکې د شخصیت ستاینه کړې او سپارښتنه یې کړې چې د هغې د مړینې په مناسبت دي د کانګرس پر ودانۍ د امریکا بیرغ نیم ځوړند شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د برېټانیا سلطنتي کورنۍ د دغه هیواد خلکو او د کامنولت غړو هیوادونو ته تسلیت ویلې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د ملکې پرمړینه غمرازي ښکاره کړې او په یو ټویټ کې لیکلي چې جرمني به تل د هغې درنښت کوي. د جرمني صدر اعظم اولف شولتز بیا د بریتانیا ملکه الیزابت له دوهم نړیوالې جګړې وروسته د سولې سمبول بللې ده. د ایټالیا موقت صدر اعظم ماریو دراګي ملکه په تیرو اویا کلونو کې د نړۍ د تاریخ ستره انسانه بللې ده. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو دوهم الیزابت ته د درناوی د څرګندولو ترڅنګ ویلي چې دا به د تل لپاره د کاناډا د تاریخ یوه مهمه برخه وي. پرون د بریتانیا بکنګم پالیس یا بکنګم مانی اعلان وکړ چې د بریتانیا ملکه الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر او له تاج پر سر کولو اویا کال وروسته مړه شوه. الیزابت په 1925 میلادي کال د ملکې په توګه تاج پر سر کړ او په دې موده کې پراخ ټولنیز بدلونونه ولیدل. د الیزابت له مړینې وروسته به د هغې مشر زوی شهزاده چارلز د بریتانیا او د کامنویلت د څوارلسو هیوادونو نوی پاچا وي.
ډېر زیاته مننه څروان صاحب چې د نړۍ د مشرانو د غمرازۍ پیغامونه مو د ملک الزابت د مړینې په اړه موږ سره شریک کړل. کور مو ده
له خبرونو ور اخوا.
اوس په کندز ته ورشو. د کندز د امیر روغتیا چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر یې سکال په دغه ولایت کې برنشي توکو د روږدو کسانو په شمیر کې کموالی راغلی دی. یو شمیر کندزیان هم وایي چې پخوا به د کندز ښار په وټونو او کوڅو کې په بې شمیره توګه برنشي توکو معتادان لیدل کېدل، خو په دې وروستیو کې د ښار په وټونو او کوڅو کې د روږدو کسانو څرک نه لګیږي. تفصیل په دې اړه په دې راپور کې وایي.
د کندز د عامې روغتیا چارواکي وایي د تیر کال په پرتله ساش کال په دغه ولایت کې د روغدو کسانو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د دې ولایت د عامې روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل آزادۍ روډي ته وویل په تیر یو کال کې د یاد ولایت د روغدو کسانو د درملنې سلبستریز روغتون کې د سلګونو تنو روغدو کسانو درملنه شوې ده، خو دقیق شمیر یې په ډاګه نه کړ.
تروسه پورې الحمدلله تعداد د محتاجینو په عمومي کچه ډېر زیات راټیټ شوی دی. موږ غواړو چې دغه کچه باید صفر ته راورسو، نو دا یو غواړي ولې ډېر تقریبا په سلاو په زراو کسان دلته محتاجو. او سعودي امارت اسلامي د راتګ سره انشاءالله ډېر تغیرات پکې راغلی دی، نو دغه کچه موږ غواړو صفر ته راټیټ کړو په نږدې وخت کې.
ښاغلی ساحل وایي دوی هڅې کوي چې په دغه ولایت کې پر نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر صفر ته راټیټ کړي. د کندز د امنیت قومندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدی وایي هر میاشت دوی د عامې روغتیا ریاست په همغږۍ سره د ښار له بېلابېلو سیمو پر نشئی توکو روغدو کسان راټولوي او د درملنې په هدف روغتون ته انتقالوي.
کندز ولایت کې الحمدلله د روغدو کسانو شمیر ډېر کم شوی، تقریبا لسل فیصدونه شل فیصدو ته رسېدلی ده. تر ډېر حده پورې د معتادینو د نشئی توکو د پلورونکو مخه نیول شوی په کندز کې.
په نوموړي ولایت کې پر نشئی توکو روږدي کسان هم خوښي څرګندوي چې د کندز سیمه ییز چارواکي د درملنې په هدف دوی د ښار له بېلابېلو سیمو څخه راټولوي. 50 کلن امین الله چې له 25 کالو رئیس نشئی توکي کاروي وایي
خداوند تعالی دولت قوت بته کې خبر شیم چې جمع میکنه جمع کدن شي گیته می
الله پاک دولت ته قوت ورکړي چې روږدي کسان د درملنې په هدف ټولوي. موږ ډیر خوشاله یو چې د یو انسان له بدبختی څخه ژغوري او خپل کورنۍ ته سپاري.
یو بل روږدي چې ځان محمد نبی معرفي کوي ورته خبره کوي.
هر یو راځي طالبونو موږ نه استفاده کوي، پیسې موږ نه اخلي. دا خون لرو د موږ دغه تادایو کې دغه صافیان ورک کې دغه جنسې موږ یې باس کتې نه خلاص شو. احمد ایم سی بي سال چې موږ دغه شینه زه خلاص شم ان شاء الله تعالی.
د کندز یو شمیر اوسیدونکي هم د روغدو کسانو راټولولو او د درملنې په برخه کې د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو د هڅو ستاینه کوي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکي محمد غفران آزادۍ روډي ته وویل
نن په لري فشار زیات شوی دی د زمونه حکومت سابق زیات
خو په شار کې د روغدو کسانو شمیر زشت زیات وو او خلک هم ورڅخه سخت پتنګ وو. خو د تیر کال په پرتله سش کال په شار کې پر نشئی توکو روغدو کسان دومره نه لیدل کیږي.
که څه هم په کندز کې طالب سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د روغدو کسانو دقیق شمیر نه پډاګه کوي، خو له دې وړاندې د پخوانی حکومت سیمه ییزو چارواکو په یاد ولایت کې د روغدو کسانو شمیر څه باندې ډیر زره ښودلی وو.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې زموږ همکار اجملان جوړ کړی.
ډیپلوماټ خبرونه په منځنۍ اسیا کې د افغان کډوالو پر وضعیت یې ولیکنه خبره کړې. د لیکنې لیکواله وایي افغانستان کې د پخوانی جمهوریت تر نسکورېدو وروسته چې طالبان بیا ځلی واکمن شول، د افغانستان په گاوند کې پرتو د مرکزی آسیا په هیوادونو کې افغان کډوال د ډانګ او پړانګ ترمنځ ژوند کوي. لیکوالی د اګست په 15مه نیټه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری هغه اندېښنې ته اشاره کړې چې ویلي وو تاجکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري استلو دوام په ژوره توګه اندېښمن کړي. ډیپلوماټ وایي یونیټ سیار په ځانګړې توګه افغانستان ته په زور د هغو 15 افغانانو ډیپورټ کولو ته اشاره کړې چې پکې و مور او د هغې درې بچیان هم شامل وو، او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د مداخلې سربیره چې د تاجکستان څخه د دې کسانو د نه ایستلو غوښتنه کوله، تاجک چارواکو د افغانان د پنجه پایان له لارې افغانستان ته واړول. ډیپلوماټ د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې د هغه رپورټ یادونه هم کړې چې له تاجکستان څخه افغانستان ته په زوره د یو شمېر نورو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو پاړه ورکړې ده. ازادۍ راډیو ته هم په ورستیو کې له تاجکستان څخه یو شمېر افغانانو په خپلو پیغامونو کې ویلي چې دوی له تاجکستان څخه په جبري توګه بیرته افغانستان ته د ستنولو له ګواښ سره مخ دي. یو شمېر د افغان پناه غوښتونکو ازادۍ راډیو ته پاستولو پیغامونو کې ویلي د تاجکستان دا اقدام د هغه افغانانو شون له ګواښ سره مخ کولای شي چې افغانستان کې د طالبانو له بیا سلی واکمنۍ وروسته د خپل سر د خوندیتوب په خاطر تاجکستان ته پناه وروړي. له برتانیا خبریدونکو ایوننګ سټانډرډ ورسپانې هم د یو افغان کډوال کیسه کړي. دا یو ولسکلن عبید الله دی چې د تیر کال د اگست په میاشت کې په کابل هوایي ډګر کې د مرګونو چاودنو پر مهال له خپلې کورنۍ جلا شوی وو. ورسپانه وایي عبید الله چې نږدې یو کال له خپلې کورنۍ لري د فرانسې په ستارسبورګ کې ناخوښه او ویرېدلې یوازې پاتې وو، بلاخره په برتانیا کې له خپلو ورونو سره یو ځای شو. ایوننګ سټانډرډ دا یو ولسکلن عبید الله یو وخت سپور کړی چې د خپلو دوو ورونو سره یو ځای پکې ښکاری وای د افغان کوچنی کډوال یو څه ستړی شوی دی، خو اوس وخت دی چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای شو.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په azadiradio.com کې واوري او ولولئ. اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته
تر محمد قادمی مدلمند ولادت واشیر ولسوالی څخه پیغام دا دی چې د طالبان وروڼه ولې داسې کوي څو تر څو به دغه د انجوړو شونځي یا مکتبونه به ځنډوي، نو د دوی څخه د یو کشر ور په صفت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه تاسو تقریبا دا یو کال بشپړ کړی دی، د دې پردای چې تاسو هغه شونځي بند کړی باید لا دوی ته د شونځي هغه د ډیرو کسانانو د ډیرو نجونو د تګ زمينه باید تاسو مسایده کړی او ورته برابر کړی وي. تر څنګه د لوکانو شونځي په خپل واشر ولسوالۍ کم شونځي په ډیره زیات ستونزو او مشکلاتو کې د کلم عالم نه یو کله ماشومان ورته یوازې یو شونځي په ټولو واشر ولسوالۍ کې ستا، نو باید دوی دغه ستونزې حل کړي راته دا چې دوی پر شونځي باندې بیا په خاص توګه د انجوړو پر شونځي باندې د شپږم څخه تر دولسم پورې بندیز باندې لګول، نو د دوی څخه مو د یو کشر ور په صفات دا هیله ده او غوښتنه ده چې بیا دا شونځي پرانیستي او د هغه نړیوالو به یو پلمه تر ډېر اندازې پورې دغه هم ګرځېدلې ده چې همیشه دوی په خپلو یادونو کې دغه د ښځو پر حق باندې او بیا په خاص توګه پر شونځیو باندې نیوکې او انتقادونه کوي، دا به هم له منځه څخه ووځي او تر څنګ به زموږ په افغانستان کې انجوړه مکتبونه ته ځي او زموږ د افغانستان ستونزې به انشاءالله د وخت په تیرېدو سره حل
شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته. میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی دا چې د پاکستان افغانستان ترمنځ بازی وه، ووایو چې پاکستان وګټله او دلته په ټولنیزو شبکو چې مسارو تر دې راهده پورې افغانان ته سپکې سپورې کېږي، د دې پر ځای چې موږ خپل اتلان وستایو او ناهیلي نه کړو نو موږ بد ورد ورته وایو او ځان ته افغانان هم وایو. یوازې دلته خبره دا ده چې دوغ افغانانو تر دې راهده پورې ډېرې بریاوې راوړې د افغانستان خلکو او اوسېدونکو دپاره، دا چې په لوبه کې ګټل او بایلل شته، نو په دې باندې باید چې افغانان هېڅکله ناهیلي نه شي، نو د دې پر ځای تر ډېره حده پورې باید چې افغانان اتلان تشویق کړي تر څو نورې ښه لوبې افغانستان ته راوړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 422 11 24 201.
د خبرونه دویم نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. نن د سپتمبر 9 د بریدو نه پوړاندې د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې لسګونه خونیز مراکز یې په تیرو کلونو کې د خونړیو بریدونو او بمی چاودنو هدف ګرځېدلی دی. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې د بریدو نه پوړاندې د تعلیم د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په مناسبت لومړی عکس د افغانستان د یوه ښوونځي دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش نن د دې ورځې په مناسبت په یو ټویټري بیان کې ویلي دا د شرم وړ او د نه منلو خبره ده چې په 2020 کې 9000 زده کوونکي او ښوونکي په بریدونو کې وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم تختول شوي دي. هغه ټینګار کړی چې ښوونځي باید د زده کړو خوندیتوب او سولې مرکزونه وي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې ماشونه او معیشت له منځه وړی دی. WFP په یو ټویټ کې ویلي چې د کورنیو لاسنیوی او د ټولنو ملاتړ تر هر وخت اوس ډیر مهم دی. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو هم مننه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د سفیران د هوایي چلند پر شرکت بندیزونه ولګول. دغه شرکت د اوکران پر ضد د جګړې لپاره روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د استولو په هدف د پوځي الوتنو په همغږي کولو تورن دی. د امریکا د خزانه وزارت پرون د سپتمبر 5 دغه بندیزونه په اعلانولو سره ویل پر درې و نور ایراني شرکتونو هم بندیزونه لګول شوې دي چې په دغه هیواد کې د بی پیلوټ الوتکو په جوړولو او تولید کې لاس درلوده. او د هنګری د پرنیو چارو وزیر پیټر سیجارتو د اروپای ټولنې د انرژي د وزیرانو تر غونډې مخکې خبرداري ورکړي چې روسیې ته د غازو وړاندې شوی بیا به د مسکو لوري اروپا ته د غازو د بندیدو سبب شي. سیجارتو نن پر خپل فیسبوک دغه مسلې ته اشاره کړې ده.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه او نیک چاره. نوریاس نوری مو د خبرونه د خپل تخنیکی همکار شمس الحق اته زده په مرسته وړاندې کوم. نن د ملاریا پر ناروغي خبرې کوو چې په افغانستان کې پیښې په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي. ملاریا هغه انتانی پرازیتي ساري ناروغي ده چې د انافیل مادې غوماشې د چلو له لارې انسانانو ته لېږدول کېږي. دغه ناروغي له یو ناروغ کس څخه چې پرې اخته شوی وي بل روغ کس ته د غوماشې له لارې لېږدول کېږي. دا ناروغي په افغانستان کې عامه ده چې هر کال د هیواد په ګرمو سیمو کې لسګونه زره کسان پرې اخته کېږي. وچ اقلیم او ډېر ورښتونه کولی شي دغه غوماشو د تکثیر لپاره شرایط رامنځته کړي. په افغانستان کې چې له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې په ډېرو سیمو کې سخت ورښتونه شوي او په نتیجه کې سیلابونه راوتلي، ورسره په زیانمن شوو سیمو کې هم د ملاریا د ناروغۍ د خپرېدو امکانات زیات شوي دي. په دې خبرونه کې د ملاریا د ناروغۍ پر ټولو اړخونو چې هغه څه ډول ناروغي د علایم څه دي، مخنیوی او درملنه په څه ډول کېدای شي خبرې کوو. د خبرونه ته مو د کابل په انتانی روغتون کې د انتانی ناروغیو ترینر متخصص فرید الله عمری ته بلنه ورکړې ده. محترم فرید الله عمری، خبرونه ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه نوري صاحب، زه هم خپل نیکی له سلامونه لومړی تاسو ته او تاسو تخنیکی همکارانو او د ازادۍ رادیو ډیر معزز محترم او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې اله چې ټول دوستان روغ او جوړ اوسئ. مننه.
بلې مننه. کور ودان مخیله دي چې اوریدونکو ته وار وار کړو یو سبب ملاریا ناروغي باندې تاسو رڼا واچوي. د ډیرو اوریدونکو پوښتنه ممکن جواب شي که په پایل کې راته ووایي چې ملاریا څه ډول ناروغي ده.
د ملاریا اصطلاح چې دا د ایټالیوي کلمې څخه اخیستل شوې ده، یعنی مال خرابه ایریا هوا، یعنی د خراب هوا د کلمې څخه اخیستل شوې ده. او را به شو دوته چې خپله د ملاریا ناروغي یوا ساری انتونی پارازیتی ناروغي ده چې د خدینه انافیل غوماش په واسطه له ناروغ کسانو څخه روغ کسانو ته انتقال کوي. ملاریا ناروغي لویان و ماشومان، خدینه و نارینه د ټول په ناروغي باندې اخته کولای شي. د ملاریا ناروغي یو د هغه ناروغي له جملې څخه ده چې هغه ملي یا نشنل ناروغي دي چې هغه ته وداوت بارډر لاین یا بدون د سرحد ناروغي هم وایي، چې هغه یو ملاریا ده، دوهم تبرکلوز دی، دریم اچ آی وی دی. یعنی د ملاریا ناروغي ته در په ټوله دنیا کې دي واقعات شتون لري، بلخصوص په یو سلاتو مملکتو کې چې اوس راپورونه ورکوي او دنیا د همیشه عده د محوه کولو لپاره هڅې او کومکونه کوي.
د ملاریا د ناروغي څو ډولونه په افغانستان کې تثبیت شوي دي تر اوسه پورې؟
د ملاریا په عمومي صورت کې 15 ډوله پارازیتونه لري چې انسانانو کې د ناروغي سبب کیږي. اول پلازمیدیم فالسیفارم، دوهم پلازمیدیم وایواکس، دریم پلازمیدیم اووال، څلورم پلازمیدیم ملاریا، پنځم هم پلازمیدیم نوولتی. خو زموږ اکثریت پیښې یا واقعات چې دلته په افغانستان کې جوړی هغه پلازمیدیم وایواکس او پلازمیدیم فالسیفارم ده. په چې په دې دواړو کې هم ډېرې پیښې زموږ چې دلته په افغانستان کې شتون لري او د مختلف ولایتو څخه راځي، هغه خپله د پلازمیدیم وایواکس له دولت خوي.
دغه لومړی خطرناک ده او که دوهمه
فالسیفارم دولت ډیر خطرناک دی او اکثر هم چې مړین رامنځته کوي د فالسیفارم دولت څخه چې پارازیتونه دي. خو کیدای شي کچیر بے توجهی وشي وای واکس ته، هغه هم د مرګ سبب کیږي چې ورسته د چورو سوي رڼا په وچو وجرا بنري.
بله، یو څوک څه ډول پوهیږي چې دای په ملاریا اخته شوی دی، د وینې معاینه خو ویل کیږي چې حتمی ده چې وینه باید واخیستل شي او وینه کې معلومیږي چې آیا دغه ملاریا ده او که کومه بل ناروغي، ځکه ډیر ځله داسې د توپیر هم نشي کېدلی، د محرقي یا حتی د کرونا هم ډیرې د ملاریا نښې نښانې سره یو دي.
دقیقا هغه کس یا هغه ناروغ چې هغه د اندیمیک ساحې د ملاریا څخه راغلی وي او دای د ځان سره اول تبا، دوهم لرزه، دریم د یخنۍ احساس، څلورم خالی کېدل، پنځم ضعیفي، شپږم سردردي، اووهم زړه بدوالی، کانګ او کسالت دا ولري، نو دې ته موږ احتمالي تشخیص یا کلینیکي تشخیص د ملاریا ایښودلی شو. خو دې تر څنګ یو لړ نور ناروغۍ لکه تاسو هم چې اشاره ورته وکړله، هغه هم باید یاد ونه باسو، یعنې چې د هغې سره هم باید دې تشخیص تفریقي وسي. 15 ناروغۍ نورې دي شاوخوا چې د هغې سره باید دغه نښې نښانې که څوک ولري خدا نخواسته، دا په دې مفهوم نه دی چې دغه وګړی یا دغه شخص د ملاریا په ناروغۍ باندې اخته دی، بلکې یو لړ نورې ناروغۍ چې د هغې څخه هغه عمومي ناروغۍ ویروسي ناروغۍ دي. او د دې تر څنګ د ستوني درد چې په طبي اصطلاح کې تانسلوئید ورته ویل کېږي، او په خپله باندې سینوزیتونه او یو ټی آی یا په عوام اصطلاح سوزک، سینوبغل یا نیمونیا، او همدارنګه حیواني مورخه او انساني مورخه او آبسی، دغه هم به تشخیص تفریقي شي. ورسته هغې ته موږ کلینیکي تشخیص د ملاریا ایښودلی شو. نو بنام په دې اساس باندې که چیرې څوک دغه نښې نښانې لري، هغه نور ناروغۍ به ورڅخه جلا کوو، یعنې چې هغه د په بدن کې شتون ونه لري، وروسته د هغې نه به دته احتمالي تشخیص د ملاریا ایښودل کیږي.
که څه هم مخکې لنډه یادونه وکړه چې په افغانستان کې هم دا ناروغي عامه ده، په ګرمو سیمو کې، په تېره بیا هوا چې ګرمیږي، په لوړو ارتفاعاتو، په لوړو سیمو کې وچ اقلیم او دغه راز ډېر ورښتونه هم د دې سبب کیږي چې ملاریا غوماش یا د انافیل غوماش تکثیر وکړي. وروستیو کې موږ په افغانستان کې په وروستیو تقریبا دوه میاشتو راهیسې د افغانستان ډېر ولایتونه د سختو ورښتونو او د سیلابونو شاهدان دي. تاسو چې په کابل کې په انتانی روختون کې د همدې برخې یو متخصص یاست، آیا دغه د ملاریا ناروغي په همدغو سیلزپلو سیمو کې پیښې ډېرې شوې دي؟
تر اوسه پورې داسې جمع واقعات نوري سر نه راغلي، خو ځکه هغه د تفریق دورې ته که موږ تاسو وګورو، یعنی کېدای شي چې میاشت بعد واقعات موږ ته ډېر راشي په زیاته پیمانه سره، ځکه چې دې لپاره خپله باندې د ملاریا نور خطرناک ناروغۍ د ترانسمیشن یا انتقال لپاره موقع مساعده کیږي، او هغلته هغه د ملاریا پرازیت چې هغه بلخصوص په ولاړو اوبو ډنډونو کې هغلته په اوګه چوی په دو مدار یو معنا څنګه ماشه او اغل ته ناروغ کسان هم شتون لري نو کله چې وقات مو ډیر فعلا هم په د انټونی پروختون ملي تخصصي روختون کې موږ د ملاریا پیښې او وقات لرو لیکن دې ترڅنګ نورې څه د اول ورده چې موږ اوس په دغه نن شپه ورځ کې دې ترڅنګ چې د ملاریا ناروغان موږ بستا درو پروختون کې او اکثریت وقات موږ د کولرا یا خپل باندې د وبا مریضان جوړی نو بنوم په دې اساس باندې چې هغه د وبا تفریق دوره لاند ده یعنی تلیرو سنو د تلیرو شاتو تر تراته تلیرو شاتو پورې ده او د ملاریا بیا کده شي تر څو پورې تر میاشتې پورې ورسیږي چې ورس او بیا هم خبرې پکاو نو کده شي ورس دا واقعا ډیر ډیر شي خو بل خصوص خبرې راټولو نو ریسه چې دا خپل باندې سیلابونه او همدارنګه د خلکو په وام چې وام په هوای نه لري دغه ټول راټول کو د ملاریا د پیخو د ډیروالي سبب او ټول سیمو کې بل خصوص سیلاب راغلی هغه تل کېږي
مخله د چې ز سجو تراشم د ملاریا په اړه مې په افغانستان کې دا چې څومره عامه ده یو څه معلومات راټول کړل که هم دغه ورځ هر کال ملګری ملتونه د اپریل په 15مه مانځي د دې لپاره چې خلک د ملاریا په اړه نور معلومات ترلاسه کړي د مخنیوي پر لارو چارو ځکه چې تر ډیره خپل خلک کولای شي چې ملاریا څخه ځان وژغوري هغه وقایوي سپارښتنې په پام کې ونیسي یو کال مخکې د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلی چې په افغانستان کې 20 سلنه افغانان د ملاریا له خطر سره مخامخ دي کرا شو د خبره ته چې اوس په ورستیو کې د اقلیم له بدلون سره چې وچکالی زیاته شوی په افغانستان کې تاسو لنډه یادونه وکړه ډیر سلنه راغلي دي ممکن په ډیرو سیمو کې ډندونه جوړ شوی وي آیا د دې خطر شته چې د دغه ملاریا ناروغي په افغانستان کې له دې لا زیاته په هغو سیمو کې خبره شي چې له دې مخکې نه خبره شوی
دقیقا نوري صاحب دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې چې دا 20 سلنه راپور ورکول په هغه وخت کې د پښخونو توزیع په اکثر ولایتو کې په وړیو تو غروونه و او خلکو هم عام په هوای ټول څه غوګ نیول او دې ترڅنګ هغه عام په هوای کې چې دا کله ویل کېدل چې خپل د ملاریا معنی سنوفیل غماشه هغه په ولاړو وبو کې اغلتا اوګه چي اور صدا اوګه په لاروا او پيپا او په غماشه باندې تدريجي هغه دوینه به د کول لیکن نن سبا چې کوم موسمي تغيرات راغلي دي یا خپل باندې د هغه سیلابونه چې راغلي دي هغه په زیات سیمو کې هغه ته وب ډانډه پاتې دي او دا وب د ډیر وخت لپاره کجي ته خپل په دې باندې د هغه سیمه وګړي دغه سیمه خلک دغه اقدام نه کوي یعنی چې هغه وب ډانډونه چې هغه ته ماغو غماشي په سب ځاله جوړي هغه ته هغه چوي که هغه ډاک نه کوي او همدارنګه دې تر څنګ د عام روغتیا هغې ته پام پوهاوي کې خاص توجه نه کړی او هم دې تر څنګ هغه ته د ایت په هوای ورنکړي نو زه متعقین یم بلکې زه نه خپل باندې د ټول وادوال د موږ متعقین دي چې د ملاریا تر څنګ باندې نور ناروغي ګراف هم لوړ دي خو د ملاریا وقات به نظر او وې سلنه ته دا بالکل کې دای شي هاین په 50 سلنه هم لوړ شي بیا هم راځو دلته نوري سپ چې زیاتره ناروغي بل خصوص ساري ناروغي چې اواز د عام روغتیا دنده او وظیفه نه ده کچیر په دې کې خپل باندې د ملک خلک د ملک او وګړي په خپل وطن او وطنوالو باندې په خپل خلکو باندې زړه بد نه کړي په خزرونه سوځي نو یواز د عام روغتیا نشي کولای چې هغه کنټرول کړي وخایا همیشه ارزان او اسانه تر مالجه ده نوري سه ده بود کوشش وکي چې دا مسیجونه د تاسو هم د خواهش دي چې ملاریا په حق لباندې عام په هواي خلکو ته ورکړي تر څو پورې چې په آینده کې دی دا واقعیت هم ولول نشي او ویدو تر څنګه کم واقعیت دي هغه به هم د کنټرول وړ وي نوري سه
مننه کور ودان د کابل پانتانی روختون کې د انټانی ناروغیو ترینر متخصص فرید الله عمری تر څو پوري چې زموږ اوریدونکو را سره تماس نیسي ک راته وایي چې په ماشومانو کې دغه ناروغي ډیره خطرناک ده او په غټانو کې
ها کسان چې په لوړ خطر کې واقع دي یا په طبي اصطلاح اې دوی لپاره موږ همیشه وته وایي چې هغه وګړي چې په ریس فاکتور کې دي اول قدم کې ماشومان دي بل خصوص د 15 کالو څخه ښکته ماشومان دوهم هم هغه مورګان چې عامله دي اور اصل دریم ها کسان چې ټیټ مافیات لري او صدرام نور وګړي دي نو بنام پدې اساسونه ماشومان د خطر په لوړ خطر کې واقع دي ځکه نوری صاحب چې کله دی د ملاریا په ناروغۍ باندې اخته کیږي تر څو ورځو پورې دی هغه خپل اعراض علایم یا نښې نښانې په واضح ډول خپل کورنۍ ته نشي بیانولی او کورنۍ ته وایي دومره همیشه دی ژاړي او فریاد کوي او کورنۍ هم وایي چې ستونی خوږیږي ایدې سر خوږیږي کیدای شي د سینه او بغل وي هوا ورسېدلې مختلف عنوانو باندې په کور کې ساتي او ورسه د هغې څخه چې ده د ته په بابیړې باندې اخته کیږي د ملاریا یا د ملاریا په اختلاطاتو باندې اخته کیږي نو هغه په هغه آخرو دقایقو کې هغه روغتونو ته یا هغه د روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي چې هغلته د هغې درملنه په هغه شیبو کې نو ډېره مشکله وي بنام په دې اساس باندې په لومړي خطر کې چې واقع دي هغه نوري صاحب ماشومان دي
کور ودان عمر صاحب ماوریدون کې دی مهرباني وکړئ ځان راوپیژنې او لکه زموږ تماس نیولای
عمر صاحب تاسو سلام او ډاکټر صاحب تاسو سلام وایم همدر در سره پاړې کا کین لغمان زما لند پښتنه دغه داسې زده سوره د مخکې ملاریا او موسم مخکې اکثره ملاریا سویم ما یې نه به غیر زګولې خورم کنه او بیا خکې ګمم نو ډاکټر صاحب نن دغه پښتنه ده چې دا علایم باندې موږ پوښتنه چې ما یاره زما ملاریا اند غولې خور په خپل تر باندې نو دا څومره موزره تمامې دی یو کنه تمام نې دغه ما پښتنه ولنده
انټيبيوټیک درمل چې درکړی دی
لا ماغه د ملاریا عامه ګولې نه دي کوم چې د ملاریا ترخی ګولې دي اما که ګولې صرف وخړو او بس بیا هم شي کنه
بله کور ودان
پښتنه چې پختل پر خوراک کې ډیر
بله همدار صاحب کور ودان پښتنه مو واوریدل شو بله عمر صاحب مهرباني
همدار نور خو په هر دغه چې الله پاک دې ساتون کوي شي لیکن ډېر سرچپا کار کوي د خپل ځان په zarar باندې کار کوي د ملاریا ناروغي کوم داس ناروغي نه ده چې د ټوک ناروغي وي او د ستوني خوږ وي پرده کړي چې درته راو دوا وخوره نه دا به د نږدې روغتیاي مرکز ته نوري صاحب اول مراجعه وکړي دا ډېر ښه کوي او کوي مو باندې هر وخت راګرځي نو د دې نه معلومیږي چې کیدای شي دا پلازما دی هم وای واکس وي او دا یوازې هغه ترخی ګولې چې دا کلوروکین دی دا د کلوروکین یوازې دا درملنه نه کوي اې دې ترڅنګ دا پریماکین هم اخلي د پریماکین دوا په هغه ته هر کسانو کې چې جس ایکسپیډیم ورته وایو هغه باید تعین شي کچیر نه تعین کیږي هم هغه باید په روغتیایي مرکز کې بستر شي او ډاکټرانو نظارت تر لاندې درې شپې دی باید حداقل تیرې کی او رس دغه څخه مطمئنه ما نوري څه دی باید تل لپاره د ملاریا خطرناک ناروغي څخه په امن پاتې کیږي نو په دغه سره کې کیدای شي د ستوني درد وکړي کیدای شي ما سره د خپل باندې سوزاک وی په عوام اصطلاح یا سینه او بغل وی یا د ستوني غوږ درد ولري یا آبسه ولري کیدای شي دا ستو مشکل ولري او د ملاریا دوا چې کله خلی ذهنن تلقین کیږي یعنی هغه درد ته به ورکیږي به په دې اساس زه خپل خبر راټولوم او همداز ورته داسې وایم چې ته به اطمان د سترګو تور نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه کړئ ترڅو چې ستو ملاریا هغه نه و تعین شي او هغه ځرسون د ډاکټر باید تاسو مکمل راهنمایي وکړي او هغه د وای ترکی ته باید هغه په مکمل تو سره وخت ترڅو تل دې مشکل اوس نه څه بیغمه شي
د هم در سبل دې پښتن سره دغه مسله هم راپورته کیږي چې ډیر خلک هغه درمل چې په تیربی انټي بیوټیک ډاکټرانو ورته سپارښتنه کوي مکمل نه خوري بشپړ نه خوري یوازې څو ورځې کې وخوري خکېږي نو بیا وایي چې نور خوشاله ما هغه درمل پریګې دي د دوهم ځل لپاره چې ډاکټر ته مراجعه کوي باید ډیر قوي لاغم پخونه او لا قوي درمل ورنکړي
دقیقا موږ د یو ډیر خطرناک استونو می سره مخامخ یو هغه انټیبیوټیکو مقاومت یا نوري سه په ټولو په دواخانو کې دلته په کابل کې ډیر لري نه زو د مرکز نه ولات چولاتو کې په تولوي هر دواخانه کې هر سګنوسي انټیبیوټیک سفتراگزون ډیکوډرون دا ورته زړه زه ورته چې ګورم اول خو دې دوز ته ته مولونه څوبره بود ورک دوه هم دا چې د موقت وخت په راخلي او دریم دا چې دا هم ټون تا وخت مقاوم کلا کچيري دا سړید په اینده کې خدای نه خواسته یو شدید ناروغي ورته پیدا کیږي دا انټونو د انټیبیوټیکو سره ایت ریسپانس نه ورکي یعنی نه کیږي ځکه دا مقاوم شوی دی هغه دوز پوره نه دی اخستای هغه انټونو په عوام اصطلاح کې وایي نیم ژوند دی او به دې ترڅنګ کومه څېړنه چې شوی دا نورین ته هغه دا وایي چې تر دې شو کولو پورې کېدای شي نو انټیبیوټیک رانه شي او په افغانستان کې دا دریم جنریشن استراتیجون چې دوه سره ټول سره مقاومت را منځ شول او نور خلک پیژنه دا وخونو کې نو بلان په دې اساس ملاریا سره هم دا رقم چې دا ونګړي وخت شي زه بیا هم خپل خبر راټولوم نو ریسه زموږ ډیر مازاد او خويند ورونو څخه چې آزادۍ رادیو ته زموږ غږ اوروي دا مې توقع ویل د تاسو کوشش وکړي چې د خپل تر درملو څخه یعنی د خپل تر خپل درملو څخه ډډ وکړي او نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي د اقل ک تاسو تداوی نشي زموږ مطمئن یم چې تاسو صحت نه تخریبي او نه متضرر کوي نو که تا کار وکړي ان شاء الله رحمان هم به اوس ګټه وکړي هم د آینده لپاره
مننه عمر صاحب د اسد الله په نوم دی ازادي راډیو اوریدونکو د سکال پلار را سره وصل دی بلې خبرونه ته راغلاست ملاریا ناروغی باندې خبرې کو کوم پښتنه لری
ډیره مننه لمړی قدم کې بز اوریدونکو ته یو لطف کوم اعداد چې د هر دوا په فارماکولوژي کې د تعریف شوی چې هر دوا زهر ده هر زهر دوا ده نو په خپل سر د ډاکټر د هدایت مطابق نه استفاده هر دوا چې د زهر ده نو استفاده باید ونشي څوک چې هغه مربوطه ډیاګنوز ته نه رسیدلې مربوطه ناروغي نه تشخیص کړي نو باید درمل استعمال نه کړي راځم دوه پښتنې لرم محترم ډاکټر صاحب نه لومړی پښتنه مې دا ده چې دغه ملاریا ایم پی ستریپونو په واسطه دغه ټیسټ کیږي دا څومره مهمه ده او دغه معاینات څومره کولای شي چې ملاریا تشخیص ایم پی په نامه هیلجان په نامه یو ستریپونه دي ستریپ ده هغه کې نه چول کیږي پی وی پی ایف معلومه ډاکټر صاحب مې دا پښتنه ده دوهمه پښتنه مې دا ده ځینې مریضان دي په افغانستان کې چې پرله پسې پی وی پی وی راځي نو هغه ته موږ ریسوچینو بازي دواګانې دي کلوروکینو په نامه دا استفاده کوو نو نوري صاحب دینه بیا یو میاشت پات ریلکس کیږي دغه ملاریا بیا نیسي
ډیر تخصصي پوښتنې مو وکړلې خو عمری صاحب درته ځواب وایي عمری صاحب پوښتنې مو اتمن در سره یاداش کړی صفای صاحب کور ودان د بل اوریدونکو به مر واخلو څوک ولکم زموږ تماس نیولای
السلام علیکم ازادي از څنګه محترم شه جوړ په خیره
مننه کور ودان څوک ولکم زموږ تماس نیولای
صاحب اطلاع خان د کابل د ولایت سو د زموږ
نه هیڅ تماس نیولای پرونه تخره لاسته پوښتنه لري مهرباني
صاحب مشکل درته ما درته راځم خپل فساد سي در کې راسي د دې بس
تشخیص تشخیص شوی ده
او تشخیص کړو
څه ویل دي کوم ډاکټر څه ورغلی وي
ډاکټر ته ویل ډاکټر ته ویل دا دوا را کړی او سره ته ویل دا دوا سره مایناتور من کړی دي دوا هم را کړی دا دوا سره جوړی دی هغه بس دا چې شپږ شپږ ګټه وکړي نه خبره ګټه وکړي
بل
بیا درته دا کړی دې سي دا سي بس
په واکه مې پوږه کوم ټلیفون مقته کوي عمر صاحب کومه پښتنه تل لري
د خپل باندې د ملي د پورا کوم د تیتسکان یو امراي موینه کړی دا یعنی اکټ خسته ده
بل و ماینات وکړي د صاحب و ماینات وکړي
زما د توصيه ده تب د په هغه روختون ته مراجعه کړي دولتي بل خصوص وزیر اکبر خان ته چې غلط د اورتوپیډي څنګه ولري او نو هغه ته به حتما د ډاکټر سره سره چې هغه دوا ته اخستی د اکسو سره ورزي چې هغه یا دوا ته تغییر ورکي یا دې ته په تور پر ودی دي دا دوانه علاوه یو بل پیشنهاد کوي تر څو پر استاد غستونزه اتل لپاره حل شي او ان شاء الله تا مشکل د جدي نه دی حل کیږي ته هیڅ تشویش ما کا فقط دا بس پرښتنه چې مو درته وکي دا مراد کا
کور ودان عمر صاحب یو بل اوریدونکو به مرا واخلو دې مهرباني څوک ولکم دې تماس نیولای
ولی السلام علیکم راجان ز اتا جان مې هلمند خصتي سر پاړي کې مې ته سلامونه وایم
کور ودان اتا جان له هلمند اتمن خبرونه مو اوریدل کوم پښتنه لري
زه د ملاریا پاکل پښتنه نه لرم خو زه په خپل د سپنې مشکل لرم د سپنې مخارش کې په دغه اکل ډاکټر سره پښتنه لرم د اسما سپنې معنی په دغه ګرمۍ کې موږ خپل ته د حضرت په کارو مصروف په دغه ګرمۍ کې بس تر جمی په جمی کې د خارښ نه کوي بس په ګرمۍ کې چې دا کم د دوړو کار وکړ مثلا دا جوار دی دا جوار چې غټ دی دا دوړي لري ګاز لري دا چې ور داخل څه بس ماس په نه مثلا خارښ کې
حساسیت بل لري حساسیت بل لري کوم
bale 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 نورې سپ اته جون رور ته زموږه توصيه ده چې دغه موسمي حساسیت یا موسمي یا سیزن الرژي ده ته ډیر کوشش وکړه ته جون رور سترګو تور چې ته هغه وخت سوار د کور راوځي او همیشه په خور دوړو کې بسره نه ته په بازګرۍ کې سروکار وي ته به ماسک چي کنه د خپل صدر هم ته پوزه تووا اې دې ترڅنګ کچيري ژ جمعی وړی دا مشکل لري بیا مون رزي هغه کوکوبل ته هغه د الرژي یا د اساسیت مرکز ته چیستا هغه اساسیت معلوم کی او د اساسیت واکسین درته ولګي. خو زه مطمئنم که چیرې ته ماسک واچي او د خوړو د خوړو دوره نه پوزه بنده وساتي، ان شاء الله نه تنها د ستوني خارښ به آرام کیږي بلکې نور صحت بده هم آرامي. صافی صاحب کړی و رښتیا هم متخصص پوښتنه وه د ملک باندې څوک بل خصوص هدې اکثریت ډاکټر صاحبان به وښایم از روم درد وکړي څوک زړه نه سوځوي. نوري صاحب چې کله موږ هغه صافی صاحب چې پوښتنه کړې ده چې کله یو ډاکټر د ملاریا نشته کوي بلاډ اگزامینیشن فار ملاریا پارازیت، دغه چې کله هغه زموږ تکنیشن ورور ته ورځي نو دغه ډاکټر صاحب مجبور ده چې په دغه د وینې په معاینه کې ورته ولیکي چې دا باید په سلایډ سره وګوري. هغه خپله باندې لابراتوار پوهیږي چې په تک او تن سلایډ په نازک او زخیم سلایډ سره باندې دغه پارازیت باید معلوم کړي. دی ورلیږي هغلته هغه لابران هم ځان نه په تکلیف وي. بعضې ښایم مختص نمونه نه ښایم نوري صاحب، هغلته یو کټونه دي احمد ډیاګنوستیک ټیسټ چې په هغه کې په ضرب د 15 to 10 دقیقو پورې هغلته که چیرې پی ایف او پی وی معلوموي یعنې پلازمودیم فالسیفور او مایواکس چې هر یو مثبت راغی هغه راپور ورکوي، در حالی که چې هغه یو خاص تست نه دی. هغه یعنی کیدای شي بعض اوقات په کاذب شکل باندې راپور ورکړي چې دا مثبت ده. اکثریت واقعاتو کې هیڅ راپور نه ورکوي، یعنی کله چې په وینه کې د پارازیت تعداد د 10 زره څخه کم وي هینه شي معلومولی. هغه خاص مختص د ریسرچو تحقیقاتو بلخصوص پوهو ناحیو کې چې هغلته اپیدمي راغلی وي ډېر واقعات وي هغلته استفاده کیږي، او په ښارونو کې باد هغه څخه استفاده ونشي بدون د ایمرجنسي واقعاتو څخه هغلته باید د صافي صاحب د رپید تست په ځای باندې رپید دیاګنوستیک تست په ځای باندې باید سلایډ تهیه شي تک او تن سلایډ. او دوهمه پوښتنه یې دا کړې وه چې زموږ اکثره کسان چې کله دوا ورته ورکړو هغه ریسوچین د کمپنۍ نوم یې ورته واخیستلو، نو په هغلته چې دوا ورته ورکړو د ملاریا دای مثلا میاشت باد یا شل ورځې باد دوباره راځي، هغه رښتیا هم ریلپس کوي. هغه تداوی چې ورته شوی ده هغه ناقصه ده، بلخصوص په پلازما دیم وای واکس کې هغه ځینې هغه پارازیتونه چې هغه ته موږ ډیر په ډیټیل سره نه زم وخت مکان دی چې پاتوجنیز ډیر واغوري هغه ته د هیپنوزوئید په شکل باندې مخفي پاتې کیږي په دیګر کې بلخصوص په لومړي وای واکس کې. نو کېدای شي چې دا ته موږ کلوروکین ورکو دا چې په محیط کې دی په وینه کې دا پارازیتونه لمنځوري او هغه هیپنوزوئیدونه دوباره د وینې جریان ته راځي او په دغه باندې دوباره دغه ملاریا ریلپس کوي. نو د دې لپاره خاطه دوی بیا په پریماکین دا چې هغه پریماکین هم چې ورته توصیه کیږي ما درته چې هغه په روغتیایي مرکز کې توصیه کیږي، یعنی په شفاخانه کې چې دا نورو خدای وخته خپل باندې جیسکسپیدی موږ ورته وایو. هغه کسان چې جیسکسپیدی کې لوړ نه دي چې هغه دیفیشنسی و نه لري چې هغه خوندزي ورنه کی، نو خپل خبر راټولو ما فقط په روغتون کې لمړی دوز په مکمل شکل باندې مکمل تداوی دی اول خطه باید واخلي ترڅو چې دری لاپس یا دوباره را کرده ملاریا څخه هم جلوگیری وشی. مننه.
کوربدن عمری صاحب کراتو و یو څوک چې په ملاریا اخته کیږي درملنه څومره وخت نیسی؟
درې نه تر اوو ورځو پورې، یعنی دیوریشن تداوی دی چې هغه مختلف دواګان لکه هغه موږ ولور چې اشاره ورته وکړه کلورکین په واسطه مثلا 3 ورځې دی او د کوناین په واسطه 1 ورځې دی او د پی اف د لپاره هغه سلفادوکسین جام پیرومیتامین جام اورتسینوت هغه 3 ورځې دی. خو هغه پریماکین هم چې خو د یو ډیوریشن 14 دی چې خبرې راټولې کو په عمومي شکل ته 2 هفتو پورې د ملاریا د ناروغۍ چې د پارازیت تداوی ده.
بله، او د مخنیوي لارې چارې څه دی؟ هغه عمده لارې چارې چې خپل خلک کولای شي چې له دغه ناروغۍ ځان وژغوري.
او وقایه په 2 برخو باندې ویشو. اول محیطي وقایه یا مخنیوي د ملاریا چې هغه په 3 برخو باندې ویشو چې هغه یو فزیکی کنټرول دی بل بیولوژیکي بل کیمیاوي. په فزیکی کې د ولاړو اوبو جوړی کول دي، د ډنډونو ډکول دي، دروازو او کړکیو ته د جالو ورکول دي، او خپل په د اوقات هغه یو ماشين نه چې هغه په دود کول چې اوس نه استفاده کیږي دغه نه استفاده کول دي د ټول فزیکی کنټرول کې راځي. او په کیمیاوي کنټرول په اوبو کې د پاشي کول د ډیټي پاوډر په واسطه باندې او همدارنګه د کورونو اتاقونو دوا پاشی کول شامل دی په کیمیاوی بیولوژیکی کنټرول څه وټ لمان دتلای هغه یو رقم مایان و دی ګمبوزیا په نامه چې هغه وړو ولاړو بو ډاندونو سندونو کې خوشا کېدل او هغه ته به د ملاریا لاروا یاد دغه نه چې په حسابونه راوځي هغه غوماش لمان تړلې خوړلې به دوا هم د وقایع لار چې هغه د خلکو په منځ کې د ملاریا کنټرول دی مشبوشه یو پښخونو څخه استفاده کول او دوا هم د عام په هوای دي چې خلک مابین کې بادر ادامه ولري د رسنوي لوري او دریم هغه وګړي چې په اندومیک مناطقو کې یا په هغه مناطقو کې چې هغه د ملاریا پیښې ډېرې وي دغه د ملاریا د ضد درملو څخه چې اوس کم استفاده کیږي او همدارنګه هغه لوشنونه یا مایع چې په ځان باندې ویل کیږي چې تر څو چې هغلته غوماشه کینی او هغلته مري ادې څخه استفاده کول دي که چیرې دغه لارې چارې په خپل ځان باندې عملي کړو زه مطمئن یم چې یوازې د ملاریا نه نه بلکې نورو ساري ناروغیو څخه به هم انشاءالله په امن پاتې کیږو.
کور ودان د کابل پانتانی روغتون کې د انتانی ناروغیو ترینر متخصص فرید الله عمری چې په دې خبرونه کې مراسم ګډون وکړ د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي راډیو خبرونه وه.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.